په افغانستان کې د مبشین دوی بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوی چې د ژوند درنګونو پروګرام تکرار ته ځانګړې ده. نن شنبه ده، د مرغومي اجدي اتمه د دسمبر 28مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې راپورونه ورکول سوي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیا په ډنډي پټان او د خوست په علیشیر ولسوالیو کې دغه وسلوالې شخړه نن سهار وختي پیل سوې چې په خبره یې دواړو لویو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د نولسو پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني پولیساتو لخوا ډزو کې د پکتیا په ډنډي پټان کې په شپولي سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي وژل سوي او دوه ټپیان دي. د خوست په علیشیر ولسوالۍ کې بیا کرښې ته څیرمه شاوخوا 300 کورنۍ د جګړې له بیرې نورو سیمو ته کډه سوي دي. د پنجشنبې په شپه هم د دې ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې راپورونه ورکول سوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو پر هغو پالیسیو او تګلارو ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې په دې هیواد کې د ښځو او نجونو بشري او اساسي حقونه سخت محدود کړي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیت شورا مشر لیندا توماس ګرینفیل پرون جمعنه وخته د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپره کړې، ویل سوي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د دسمبر د 12مې د غونډې په تړاو د دې شورا غړي د طالبانو د هغو پالیسیو او کړنو دوامداره منفي اغیزو ته ژوره اندېښنه لري چې د افغانستان په سوله، ثبات او پرمختګ او د دې هیواد پر وګړو یې کړي او هم د ښځو او نجونو بشري حقونه او اساسي ازادي محدودوي. امنیت شورا د امنیت شورا غړو 2018-1-2023 پریکړه لیک ته په اشاره سره د افغانستان د راتلونکي او اوږدمهاله پرمختګ لپاره د ښځو او نجونو د بشپړ مساوي معنا لرونکي او خوندي ګډون د ډاډمن کولو پر اړتیا ټینګار کړی او له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز په ګډون له دغو پالیسیو او چلندونو لاس واخلي. د طالبانو حکومت تر اوسه نه یوازې دا چې د دې نړیوالې ادارې او نورو لوریو د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره اقدام نه دی کړی، بلکې پر ښځو او نجونو یې خپل فشارونه لا زیات کړي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ستره محکمه وایي په تیرو دریو اونیو کې څه باندې 500 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکول سوي. د دغې محکمې ویان عبدالرحیم راشد پرون کورنیو رسنیو ته ویلي چې دغو کسانو ته په خوست، فاریاب، میدان وردګ، کاپیسا، کابل، غزنی، پکتیا، کندوز، سمنګان، پکتیکا او پروان ولایتونو کې دغه سزاګانې ورکول سوي دي. د بشري حقونو ډلو پر طالبانو انتقاد کړی چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او د تورونو کسانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2023 میلادي کال کې د هرات د زلزلې او په افغانستان کې د ډیرو سیلابونو د ویجاړیو د اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون جمعه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کال په اوږدو کې د څارویو د درملنې، د کانالونو پاکولو او د تلف سویو څارویو د پاتې شونو د خوندي کولو په ګډون له 2000 زیاتو کورنیو د ژوند د رغېدو او پیاوړي کېدو په برخه کې حیاتي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو دغې مرستندوی ادارې نن شنبه همدارنګه پر خپله ایکس پاڼه افغانستان کې د غنمو فصلونو ته د مراکشي ملخانو د خطر یادونه کړې او ویلي دي چې روان کال یې د میخانیکي او کیمیاوي وسیلو په کارولو سره 40,000 او 870 هکټاره کرنیزه ځمکه د دغو ملخانو له برید څخه خوندي کړې. د اسرائیل پاووز وایي نن شنبه سهار وختي د هغې میزایل مخونی ولا چې له یمن څخه توغول سوی و. تر دې یو ورځ مخکې د حوثي یاغنو تر کنټرول لاندې صنعا ښار باندې تازه هوایي حملې سوي وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګ وکړنګول سو او د اسرائیل د پاووز په وینا د هغو توغندي مخونی ول سو چې له یمن څخه توغول سوی و. د جمعې په ورځ پر صنعا ښار یو لړ هوایي حملې وسوی چې حوثي یاغیانو دا د امریکا او بریتانیا د تهاجم کار بللی و. خو لا معلومه نه ده چې دغه حملې چا کړې وې. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د دغو هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه ویلي یوه ایتالوي خبریاله چې ایل فایلیو ورځپاڼې ته یې کار کوه او د دسمبر پر 19مه په تهران کې نیول سوې وه د پولیسو لخوا توقیف ځای ته لیږدول سوې ده. دغه وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریالۍ کاري ویزه یې درلوده د ځینو مرکو لپاره ایران ته تللې وه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغې خبریالې څه تور لګول سوی. د ایټالیا یوه خبري اژانس انسا راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایوین زندان په یو جلا خونی کې ساتل کیږي. په دې زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د اژانس د خبر له مخې فعالیت تر اوسه دوه وری د ټلیفون کولو اجازه ورکول سوې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي د بشار الاسد رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د 1900 سوریایانو شمیر څه کم 1200 ته ورسېد. علي یرلیکایه پرون جمعه ویلي یوازې د مخکنیو درې ورځو پر مهال د سوریې 15000 وګړي خپل هیواد ته ستانه سوي دي. هغه د ترکیې تی جی آر ټی خبری کانال ته ویلي د دسمبر پر اتمه چې د بشار الاسد حکومت ړنګ سو تر اوسه 1,603 سوریایان خپل هیواد ته ستانه سوي چې په هغوی کې 10% په ترکیه کې زیږیدلی دي. لکه چې په 2011 کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل سوه، د سوریې نږدې 3 میلیونه وګړي ترکیې ته کډوال سول. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه سوي دي. دغه بنسټ نن شنبه په یو راپور کې اټکل کړی چې د ژوند رنګونه د ژوند رنگونو پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبره کوو چې په افغانستان کې شاړی مځکه څنګه په سمسورو او کرنیزو مځکو اړول کېدای شي. هغه کسان چې تجربه لري خپل تجربه در سره شریکوي او مسلکي کسان خپل سپارښتنې درته لري. افغانستان پراخې کرنیزې مځکه لري چې د افغان بزګرانو د کمزوري اقتصاد سربیره د امکاناتو او وسایلو د نشټوالي له کبله ګڼې مځکه هم د اوسم شاړی پرتې دي. د کرنې ځینې کتونکي په دې باور دي که چیرې د افغانستان دغه شاړې مځکې د حکومت لخوا ورغول سي نو دا هیواد به ډیر ژر د کرنیزو حاصلاتو له اړخه پر ځان بسیا سي. د نروې د کډوالۍ شورا په تیر خزان کې ویلي و چې په داسل کې چې د اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. جاپان وکاله مخکې ویلي وو په ننګرهار کې به د ګمبیري خړه دښته او په ځینو نورو سیمو کې غیر زراعتي مځکې سمسوري کړي او هوډ یې کړی چې شپږ داسې نورې پروژې به هم عملي کوي. د ژوند رنګونو په همدې پروګرام کې د ګمبیري دښتې د یوه سمسورونکي تجربه هم درسره شریکوو. جاپان ویلی وو چې هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه 5.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډیری پیسې پر اقتصادي برخو باندې لګیدلې او هوډ لري چې په دې برخو کې خپلې مرستې جاری وساتي. افغانستان په 2023 لدی کال کې اعلان کړی و چې د یوه کال په موده کې نږدې 2,00,000 هکټار مځکه کرنیزه سوې چې د 2021 لدی کال پرتله له 15 سلنې ډیر زیاتوالی شي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت ویلي و چې لامل دا دی چې زرګونه جری په شاړې مځکې خصوصي سکتور ته ورکول سوي او دغه راز په تیر 1.5 کال کې له غصب څخه راګرځول سوي مځکې هم تر ډیره کرل سوي وي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو دی چې د کرنې او مالداري وزارت د شمیرو له مخې په 1400 لمریز کال کې د سیلابونو راوتلو له کبله په ټولیزه توګه په بیلابیلو ولایتونو کې 1,40,000 هکټار کرنیز مځکه چې پر 9,609 هکټار غنم کرل سوي وو ویجاړ سوې ده. سږ کال هم د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه د طوفانونو، سیلابونو او درنو اورښتونو له کبله زیانمنه سوه چې خلکو ته یې مرګ ژوبله وړوله او کرنیزې مځکې ویجاړې کړې. د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانې دي د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړي، دغه راز حاجي محب الله چې د کابل په سروبي کې ګڼې شاړې مځکې د ده په مرسته سمسوري سوي دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی عزیزي، تاسو ته راځو، شاړه مځکه کوم ډول مځکې ته ویل کیږي؟
شاړې ځمکې لکه هغه ځمکې دي چې لکه موجوده حالت کې فعلا د کار وړ نه دي، خو که چیرې هغه امکانات ورته برابر شي دغه ځمکې د کار لاندې راتلی شي. مثلا دا دشتي ځمکې دي، ځینې تپي دي، لکه دغه کټګوري ځمکې په شاړو ځمکو کې حسابېږي.
ډېره مننه ښاغلی احمدزی. تاسو په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې په سمسورولو کې مهم نقش لوبولی، دا هر څه مو څنګه پیل کړل او تر اوسه څه لاسته راوړنه لرئ؟
خوشحاله په دې یم چې زه د کویت هیواد کې اوسېږم او ما خپله سرمایه ګذاري په د ګمبیري په دښته کې وکړه. نو دا ما هر څه چې دا د ناکمرا الله تعالی دی وبشي نو دغه نه د ذکر او دغه ځکه چې راو خارجي هواد وګړی وو په دې هواد کې افغانان لپاره د دښتې آبادولې نو ماتم د احساس وشو چې زم په دې دښته کې آبادی وکم او الحمدلله تر اوسه پورې مونږه تر یو لکو پورې د سترسو بوټي کرلي او په کامیابۍ سره نتیجې ته رسېدلي وو.
بل احمد زید صاحب، دغه حاصلات چې تاسو راټولوي په افغانستان کې مناسب بازار ورته لري که فکر کوي چې اوس هم په مارکیټ موندنه کې ستونزې موجودې دي؟
تر اوسه پورې خو زمونږ هغه سټارټ اخیستی ده، مونږ هغه ابتدایي کوم هغه کارونه چې کړي دي هغه بوټي واړه دي، خو مونږ چې کوم د تجارانو سره او د افغانستان د سترسو بازار چې څومره مطالعه کړی ده نو دغه د لغمان او د ننګرهار ولایتونه 40% هم د افغانستان سترس نسی پوره کولی او اکثره چې دي په دغه دوه ولایتونو کې د سترس بوټي کیږي او نتیجه یې ښه ورکړې ده. نو امید لرم چې انشاءالله تعالی دغه نتیجه ورکړي او بازار امکان ډیر زیات لري چې بازار او مارکیټ ورته پیدا کړو.
ډیره مننه. شغلی سیدی، افغانستان کې ولې لا هم شاړې دشتې سمسوري یا هم کرنیزې سوي نه دي؟
دې خو لکه زیاتې لتونې دي، یو د هغه لتون نسپله په افغانستان په داخل کې بندونو جوړول یا د کانالونو د سیستمونو نه جوړېدل دي. تر اوسه پورې لکه کوم کانالونه چې جوړ هم دي مونږ تاسو ته ګورو، دا د 1450 کالو پخوا هغه کانالونه دي چې تر اوسه پورې ځینې ځمکې اوبه کوي، خو لکه لویو دښتو ته لویو ځمکو ته تر اوسه پورې داسې کانالونه نه دي جوړ شوي. یو کانال چې اوس کار پرې روان دی د قشتېپې کانال ده چې خلک ورته ډېر امیدواره دي، د هغې په واسطه به زیاتې شاړې ځمکې آبادې شي. خو دې ته ورته لکه نورې ډېرې زیاتې مونږ دښتې لرو او ډېرو منطقو کې نور داسې امکانات شته چې هغې باندې اوبه راسپرې شي او یا د اوبو سیستمونه ورته جوړ شي تر څو د دغه ځمکو نه استفاده وشي. او د هغې نه علاوه لکه اوس کچېرې مونږ تاسې وګورو، تاسې په ابتدا کې وویل چې ډېرې ځمکې د 2021 کال نه راپدې خواته خصوصي سکتور ته په لاس ورکړل شوي دي او دوی دغه شاړې ځمکې آبادې کړي دي. نو یو بل علت یې نامني وه لکه په تېرو څو لسیزو کې ځکه اکثره دغه شاړې ځمکې چې دي دا په لرو ساحو کې دي او هغه ساحې اکثره نام نه وي، اوس چې امنیت ده او خلکو ته دغه ځمکې په لاس ورغلي دي، خلک په شخصي امکاناتو باندې هم کوشش کوي چې په هغې باندې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ځمکو نه استفاده وکړي. خو لکه په آینده کې دې ته پر حکومتونه به ډېر زیات متوجه تر څو د اوبو یا د کانالونو سیستمونه جوړ کړي تر څو دغه غټې دښتې او دغه غټې ځمکې د اوبو لاندې شي او خلک ترې استفاده وکړي او افغانستان د خوراکي توکو کم از کم یا د اولیه کوم خوراکي توکي چې دي د دې نه خودکفا شي. ځکه موږ اوس هم اکثره د افغانستان خوراکي توکي چې دي دا راوارېږي، ډېر کم تولید یا 50% تولیدات زموږ خپل دي، هغې نه باقي ټول موږ واردات لرو، که دا غنم دي که وریجې دي که لوبیا ده که ځینې میوجات او سبزیجات دي. او په دې کې موږ ستونزه لرو، لکه تر اوسه پورې موږ په اکثره د دې کې خودکفا نه یو. نو دلته موږ ضرورت لرو چې دا زموږ باقي شاړې کومې دښتې یا ځمکې چې دي دام د اوبو لاندې شي او د زراعت لپاره د دې نه استفاده وشي.
ډېره مننه. تخنیکي همکار هڅه کوي چې له حاجي محب الله سره چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړې تماس ټینګ کړي، خو تر اوسه پورې ټلیفوني ځواب نه وایي. دغه راز له ښاغلي حمید هلمندي سره هم زموږ هڅو نتیجه نه ده ورکړې چې په خپرونې کې راسره وي. یو اورېدونکي ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسي، مهرباني وکړي ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
محترم، زموږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه دا ده چې زموږ د بادغیس الکوي سړک ډیر خراب دی، ډیر مشکلات دي. زموږ مریض تر شپخانی پورې نسی رسیدلی، موږ شپخانی نه لرو، د اوبو سره ډیر مشکل و، اوبه نه لرو، اوبه مو تروي دي. موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سړک دې جوړ کړي، موږ ته دې پاملرنه وکړي، موږ ته دې دا خدمت وکړي.
په کوم ولسوالۍ کې اوبه تروي دي؟
غورماچ ولسوالی کې وبو تروی دی نو جرونه دی په دوکې وبو نست د ډیر زې څخه موږ وبو راوړو.
او تاسو خپل کرنه څنګه کوي؟ اتمن التباغونه یا هم کرنیزم ځکه هم لري؟
نو زمور دا چې دی یا سیلابی دی یا داسې په باران باندې زمور کښتونه کیږي، دا څو کال کیږي زمور کښتونه اصل ته ورسیږي، بارانونه نه باندې کیږي، هغه د بینه ولارس.
ډیر مننه اوریدونکو یو له بادغیس نه. ورسته به د پروګرام میلمنو پر دې موضوع کې غوښتل خبري وکړي، دوی ته به وخت ورکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. په افغانستان کې د کرنې په برخه کې پر تجربو خبري کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام ربانی.
زه د بازمحمد د زابل ولایت شملزو سره د ولسوالۍ سره تیسره په تماس کې.
بازمحمد صاحب، شملزو ولسوالۍ کې تاسو شاړیم ځکه لري که فکر کوئ چې شاړیم ځکه په سمسورم ځکو د بدلو په حال کې دي؟
شاړیم ځکه دلته زموږ په ولسوالۍ کې خو شاړیم ځکه وستلال سخت ډیر سوی په دغه وجه باندې ډیر سوی چې دا وچکلی سوی خو خپل د رودو سه بیلې راوښتي وي په د بیلو باندې به آباد وو او به په رودو کې به دی. نو وس رودو نه وچ وو، بیلې وچې سوې، وس چل چا برمې ویلي په برمه باندې یو لژري بند کای پنده لژري بند کنا یې شیر جری بند کا باد کړي. نور انده کې خدای شاړي پرتی دي کم کاری زونه چې وو هغه وچ وو. نو دلته تاسو پر نه د دولت څخه خاصه نه د مشتاقو له خاصه اس بندونه جوړ شوی دي چې وبو کې ذخیره شي یا کاري دوته پیدا ورکړي یا بیلو ته پیدا ورکړي. نو په خو د زمر په منځ کې بیلې وی کاري زونه وو نو وسه نهسته، بارانونه نهسته، وچو وچو چو بده د خلکو چې څنګه درخت وی هغه وچ شي. نو دلته چې د ډیر خلک له خپلې سره مخامخ دي، څنګه کې ډیر دي او اصل نه ست، اصل خو وبو باندې کېږي نو چې وبنه یې اصل په چیش باندې وشي.
نو دا خلک غلطه گزارت څنګه کوي؟ یعنی ځینې کسان مجبور سوي دي چې نورو ځینو ته کډه وکړي که اوس دا خلک هم دغه ستونزو سره سره حالته ژوند ته ادامه ورکوي.
یا خلک نه دي کډه سوي، خلک زموږ له ولسوالۍ څخه شکر الحمدلله نه دي کډه سوي، خو دغه برمې شروع دي، بس دوه انچه اوبه پیدا کړي، یو انچه اوبه پیدا کړي، هغه پر سل متره پر یو نیم سل متره باندې اوبه پیدا شي. بلکې دلته د ازمش کمه د سرحد علاقې څخه د زنجیر منځکه دا اوبه مست خوځې به پر 50 متره باندې خوځې وبې. اوس چې برمې ښته شوی وبې ترخیص بیا هغه وبې پرندکه باندې ولګي، هغه د کته کتوره شنه وایي نه باغ کې نه غنم کې نه بل فصل کې. نو خلک د مشکلات سره مخامخ دي، کړه سوي شکر الحمدلله نه دی بیا یو بل خاطر. نو خو بس ورته فراسته دي خو آرام سوي کې به شاره پر کوم مقابله شي خار زي تلمر ول بیجار زي کاردار زي دغه وشکل د پټول افغانستان کې.
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو په دې هیله چې د دغه ستونزو د حل لپاره اقدامات وسی. یو بل اوریدونکی هم پلان کړی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم. کا استاد مننه ټول اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات
لرم. وعلیکم السلام. مخکنه اوریدونکو هم لزابل او تو حساب ستاسو وضعیت څه دی؟ په کوم ولسوالۍ کې سوال ته د شاړم زکو د غرض د سمسورم زکو په اړه معلومات راکړي.
زه د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې د کلات د مرکز څخه پر ختیځ لوري په 65 کیلومتره کې موقعیت لري، کابل کندهار په لویه لار کې. موږ دا ته هم گزاره کوو او په ارغنداو کې هم کوو. نو رښتیا هم زموږ د شاجوی ډېرې ښې ځمکې دي او ډېرې ښې ساتې اوبه دي، خو البته د اوبو سطحه کال پر کال باندې 3 متره 2 متره تر 5 متره پورې کښته ځي. نو اکثره برمې یا دغه ژور څاګان پر 100 متره پر 80 متره باندې ولاړې دي. نو موږ په سرای کې اوس په حالت خوراک اوبه 1 انچ راکاږو. نو دا پر 100 متره باندې موږ برمه وهلې ده. نو کښت زراعت د شاجوی د ولسوالۍ مهم کښت کشمش، زردالو، مطلب زیره، غنم، داسې بادام، دا هغه مهمې میوې دي. او د ارغنداب کې اوس الحمدلله نوی دا درې څلور کاله کېږي چې انځر پر مخ تللي دي. انځر یو ډېر ښه درخته ده او ډېر ښه میوه ورکوي. او په ټولو میوه جاتو کې چې ترت او ښه قیمت لري هغه د انځرو میوه ده. نو په ارغنداب کې ډېر ښه انځر کېږي او انځر خرچی جا و ارغنداو یو غټ پراخ رود لري دا وبه ټول رودبار دي دا رود تللی دا دالی په ډم باندې ګډیږي نو له ناور لسمې د غزنی د خرانه قلسوی له نو دلته هم بادام او مطلب کشته دغه سی غنم و زردالو و داسې شان کیږي نو دا ډېر ښه کښت ورکوي خو البته دلته زموږ دښتې سي دي دا تقریبا نوي پیسده اوس هم سورې شوي دي د سولر انرژي له لارې ټولې دښتې اوس تقریبا تکې شنې دي زموږ د زابل ولایت په کلات په شمال لویدیځ کې یو سیمه ده چې دا د اومکي دښته ورته وایي دا ډېره پراخه دښته وه اوس چې ورشې دا ټوله سمسوره ده ټول باغیات دي باغونه دي نو دا اوبه له دې وجې څخه ځکه چې د اوبو تولید دغونه نه ده لکه مصرف شي زیات ده خو بیا هم په هر حال باغونه ډېر فعال دي او ډېر سمسور دي نو لکه څنګه چې حاجي باز محمد صاحب د شمنزور څخه د خپلې ولسوالۍ انځور درکوي نو هغه خوا ده درکوي نو زموږ د میزانې ولسوالۍ ده د تغر ولسوالۍ ده د مطلب شادسپا ولسوالۍ ده دا هم انار هم لري او انځر هم لري خو البته اوبه ټولې د کمېدو په درشل کې دي ځکه چې زموږ د ترنک رود پخوا زموږ غټې غټې ویالې وې یعنې د شاجوی ویاله یو غټه ویاله وه تر دا ډېره هکټاره ځمکه خړوبېده دا مطلق ډول وچ شوه حتی د ترنک رود په کلي توګه وچ ته په یو وسو په سیلاب کې کله راشي نو کاریزونه وچ دي تقریبا په ټول زموږ په ولسوالۍ کې ښه یو لس کاریزه چیرې اوبه درلودې دا ټول وچ شو له څه سببه وچ شو له دې سببه چې دغه برمی یا سولر انرژي زیاتې شوې اوس بیا په دې تخنیک نور پر مخ ولاړی په غرو کې دا پیچې برمی دي یعنې په پیچ باندې ځي دا تقریبا په څو ساعتو کې سل متره ځکه غاره یي نو د دغه انچونه هم پراخ دي دا بیا ډېرې زیاتې اوبه کوي اوس د خلکو ودې ته مخه کړې ده چې دغه پیچې برمی وي په ځمکه کې نو دا هم اوبه راکاږي نو په ټوله کې تر ډېره حده زموږ کښتو زراعت پر مخ تللی ده او خو البته مېوې هم هېڅ نرخ نه لري نو دا زموږ له په آخر کې دا پیام ده د اسلامي امارت د تجارت وزارت ته چې زموږ د شاجوی زموږ د زابل مېوې لکه کشمش وڅکې مثلا بادام زیره دا ټول شیان پر نیم قیمت باندې ولاړ دي نو خدای دې وکړي چې د یو آزاد بازار ورته پیدا کړي یا د هوایي دهلیز له لارې د زموږ میوجات خارج ته صادر کړي
په همدې هیله ډیره مننه د ازادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام په ژوندۍ بڼه اوري بل اوریدونکو ته هم ورزو بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته امیر بنو کې ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي
محترم د بدرس ولایت د غرمشت ولسوالۍ میډیکن ولې محترم زمور د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه چې زمور سره کال خوي سړک دراته پوه کې مریض متری ځای پر نه رسي
اول ته د زراعت په اړه کراته وایست چې زراعت په څه وضعیت کې دی وچکالو یو کوم تاثیر کړی د اوبو سطح ټیټه ده جګه ده څنګه ده
یار محترم وچکالو ډیر تاثیر کړی وچکالو دون تاثیر کړی چې وخت د کشتو راسي وخت د اثر لاسي وری ودرېږي بل او بنه لرو پسې لا و باندې هغه سیلابونه مره باندې ورکسي بلم کشتونه ټول دغه خراب پالسي بل د درې څلور کال داسې وچکالو را باندې راسي
ډیر مننه مخ کې هم یو اوریدونکو له بادغیس نه زنګ وهلې وو شغلی سیدی دا اوریدونکو نظریات هم تاسو ووردل چا د نوتور وو او بو پاره شکایتونه کول چا د اوبو د سطحې د ټچېدو پاره چا هم د مارکیټ د نشټوالي پاره شکایتونه درلودل په دې اړه تاسو نظر څه دی
مختلف مشکلات چې دی وړاندې تل خو یو ورور اشاره دی ته وکړه چې برمی زیاتې شوې دي او چاله رودونو د کمیدو علت برمی و خود کنه چې برمی خلک وهي او رودونه ورسره کم شوي خو په رودونو کې کوم یو بر ازي دغه منبع چې دغه معلومه وي اوس کوم مشکلات چې دی هغه لکه طبيعي بارانینو کم وخت یاد واورو کم ورېدل او د سره د ځنګلونو یا نشټواله یا کمیدل یا ځنګلونو وهل یا قطع کول نو دا هغه څه دي چې زبنګ په رودونو کې کوم یو بمخ کراته هغه تاثیر کړی دا هغه کمیږي او د زمکه لاندې کومې وبو چې دی اغه بیرته پام دی منابع پورې تړ دي چې واوري ځنګلي د بارانو انداز زیات دی نو په کال بابادي او په امب پرودونو کې وبره دي امب د زمکه لاندې وبو زیاتې او یو څه چې بده ته اشاره وکړه دا ده چې کوم ځایونه کې چې برمه وحل کیږي او د زمکه لاندې وبره وحل کیږي په دې باندې فصلونه کرل کیږي اکثر خلک اوسم دا وب د استعمالي لکه مخکې به چې درود به استعمالولې او د ضرورت دی دا چې د تخنیکو ټکنالوژي نه استفاده وکړي او د وب په کم لګښت او په کم مصرف باندې دوی زیات ځمکې آباد کړي یو د غینه دغه د وب د سپما کوم ټکنالوژي چې د تاسو بخار سیستم دی بارانی او بخار سیستم دی یعنی تاسو د فصلونو کې چې هغه غنی یا غلجات مثلا غنم جوار او د سنور فصلونه کری دوی کولای شي دا په بارانی او بخار سیستم باندې تقریبا تر 50% پورې اوبه دوی کولای شي چې سپما کی او هم به اصلات تقریبا تر 25-30% باندې دوی اصلات ورځي او کچره دوی مثلا باغونه کری دغه دوی ورته اشاره وکړه چې دینځرو باغونه دي انارو باغونه دي په غیر منطقه کې د بادام دي نو هغه د پاتې کول شي چې د تاسو بخار سیستم نه استفاده وکړي نو په دې سره به دوی خواویا کیته د پورې وبس په ما کول شي چې په ساده الفاظو کې وایو چې یو څوک د بارانی او بخار سیستم د یاسري طریقې نه کار اخلي کوس په یو بار ما باندې دوی لزګری به وکړي نو په هغه وخت کې کول شي چې شلګری به زمکه پیو وکړي او د تاسو بخار سیستم باندې کوم باغونه وبکیږي چې د یو ساده بخار د پاره دی وی برمنه لږی به وګورئ په خوکه ډیر تاسو بخار سیستم دوی نشته نو دوی کولای شي چې ډیر جدي بزمته وګورئ نو کچېره دغه ټکنالوژي په دې ساحه کې منځ ته عام شي او ټول خلک ترې استفاده وکړي نو د څه ویل شو چې د دې سیمه تقریبا او یا 50% وبو چې موږ سما کولای شو اند اوس چې وبو څنګه مخ په کمیدو دي دغه یو ورته اشاره ورته اته هغه خوږی وبو چې ختم شي بي دي برمه چې خطر دی نو تر خو وبو ته رسیدي یارو نه بیا د سکلو قابلیتونه فصل ته فائدې کوي یعنی فصل پاري باندې کیږي نو د دې یو خو مخکې د اشاره وکړه چې لکه طبي مشکلات دي چې وسکالیان دي بارانونو نشتون ده د واورو کم ورس ده او همدارنګه بل دا چې لکه په اکثر ځایونو کې اکثر هوادونو کې دوی نه کوشش کوي د هر مشکل ته خپل ځواب پیدا کی نو موږ به د دې په تمه نشو چې کله چې دا وځګالیا نه مده دوامدار شي خو د دې لپاره به د حل لارې پیدا شي هغه د سیلابونو او بچ راځي د بارانونو او بچ راځي هغه د لپاره به مختلفو منطقو کې کوم ځای کې امکانات یې غلطه چې دیمونه جوړ شي لکه دا وګړه ایثار شي او په ټوله منټرینو د ځای او به یې او ځای شي لکه دا ورور چې د ترنک درود خبرو کړ په زابل ولایت کې خلاص چې کوم روتي ریوي په دې باندې مخې امکانات شته د دې وګه په ځینې موسمونو کې دپشي او درول شي او دا دغه غواړي لکه مسارف غواړي او دا د اشخاص یا افراد کار نه لکه د حکومت په ساته په دې باندې کار شي ډیم پی وتړل شي او بند ته جوړ شي ترڅو د غشاو خوازمګه کې د وګو انچارج یا د وګو ساتنه به تر پوره شي نو دا هغه څه دي چې د ځینې شان هغه دي چې موږ نه کولای شو استفاده وکړو یا موږ په کار واچو او ځینې څه دي چې طبي دي هغه ته صبر کوو چې مطلب د واور وروختونه یا د بارن وروختونه ترڅو د ځمکې لاندې وګو بهتر کار شي خو یو شی بل دا ده چې دغه د برمو په ځای باندې د ځمکو وبکېدل تقدې د خلکو ضرورت ده دا نو څه کولای شي سړی د سپارښتنه وکړي چې د دې نه وروسته د څه مطلب برمه نه وایي او زمکه د نو وکړي د کفاره منځخه کې د خلک ته توصیه کله چې سړی د رسمي تلار شي بیا دې ته معلومات کیږي چې د دې خلکو بل چاره نشته د دوی مجبور دي چې په دې منځخه کې توصیه د تفاتی شي او د خپل زمکه نه استفاده وکړي زمکه نه د استفاده کول د پاره یو واګنې لار دی دوی څنګه پاتې کیږي چې دوی مجبور دي برمه وایي او د ته وګړه پیدا کیږي تشیر مطلب دې په دایمي د حل لارې به دار چې دې ته وګرځي شي د یو روټ په ذریعہ باندې د یو سین په ذریعہ باندې لکه دې ته یو کانال یا یو بند تړل په ذریعہ باندې ته وګرځي پیدا شي او دا غیر علاوه
نو دا خلک مجبور دي چې دوی برمی وهي او د خپل ځمکه خړوبه کی. هغه څه چې موږ دوی سره کولای شو د ټکنالوژي معرفي ده دې کې باید لکه د دولت د خوانه اته د ځینو موسساتو د خوانه به د خلکو سره همکاري وشي تر څو دوی لکه د کم اوبو نه زیاته استفاده وکړي او زیاته ځمکه خپله خړوبه کړي.
ډیر مننه ښاغلی سیدی. د کرنې دغه راز د بڼوالۍ د چار متخصص حمید هلمندی هم را سره وصل دی. هلمندی صاحب، تاسو په کندهار او نور ولایتونو کې د پیستو په باغونو یا هم په کرنیزو ځمکو د شاړو دشتو په بدلون کې مهم نقش لوبولی، په دې اړه خپلې تجربې را سره شریک کړئ چې تاسو پایل څنګه وکړ.
بالکل بالکل، موږ هم په دې باره کې تقریبا 10 کال مخکې دا پروګرامونه شروع کړي وو چې څنګه کولای شو چې د مزکی لاندې زیرمو څخه ډیر استفاده ونکو او په لږ استفاده سره وکولای شو چې ډیر باغونه کشیږو. نو موږ د دوه بوده څخه د دوه ایسو څخه موږ پر دې باندې کار شروع کړی. یو دا دی چې د بارانو به چې باران وري څنګه په مزکی ذخیره کو، یعنی ارزه زیات کو. ارزه څنګه زیاتولای شو چې د هر څک د هر باران څنګه ازمه استفاده کولای شو. نو دغه د پاره موږ مزکی جوړ کړی دی چې وخت چې باران کیږي مزکی کې وب ساتو، مزکه غنی کوو، مشبو کوو یا د وبونه چې زیات وخت کولای شي داغه مشبو مزکو څخه استفاده وکړو. لکه موږ کدر توم چې دغه تراکتور پراتګ سره اکثر مزکی مخرب کړلې، ځکه چې د 40 سانتی ورسره یو کلاک پرشم پاکستان افغانستان پاکستان مزکی مخل کړی ده او خلک د دې پرش څخه خبر نه دی. دی د 40 سانتی لوړ مزکه وې په دوپال باندې فکر کی چې مزکه شاړس ولولې در 40 سانتی ورسته یو سخت متکا ده چې هغه پاتېږي د بود د جاز مخنیوي کی. نو کوم ځو کولای شو چې دا کلاک دغه کلاک متکا دا نرم کو په چیزل باندې یو غټ ته شونه دي چې د یو متر د غلری پر لري وو. نو موږ کولای شو چې ډیر وب پمځک کې وساتو او د مځکی د اوبو د بيدل مخونی سو لوی تاوان چې موږ ته باران په وخت کې پیښیږي هغه د دې چې مځکه چوبه نه جذبوي او د مځکی سر سدي سو وب وځي او په ځي د مځکی هغه هغه ش طبقه هغه سر خيزه طبقه اغه ام وړي نه وځه چوباره څه زی بلکې اغه اصل خيزه متکه هم رڅخه وړو. نو موږ د ارزه په حساب کې چې څنګه کولای شو چې ارزه زیات کوو او کم باران څخه ډېر استفاده وکړو، ډېر اقدامات په مخ کې لرو. بیل چکټه مو څخه چکټمونه هم به ترن کار دی. زه دا ورور د نظر سره بالکل موافق یم، ولی د شکه مو د مخ فردان مش څه کولای شو، هر سړی څه کولای شي، هر دیقان څه کولای شي چې و کولای شي چې دوبو په خپل مزکی وب وساتي. نو هغه یو دغه دیشتم ځکه نرمه کی او د باران په وخت کې د مزکی مشبوهیت لوړ بوزي، مزکه مشبوه وساتي. تاسو د استرالیا د تجربو څخه ذکر د انسانان استفاده کولای شي. استرالیان د باران په وبو باندې خپل کشتونه کوي، اوغوی مزکی هم لیزر لیول کړی دي او هم په زمن کې د مزکی د مشبوهیت لپاره شرایط برابر کړي دي. وخت چې باران کړي جذبیږي او بیږي نه، نو بیا ډیر وخت د مزکی د مشبوهیت د رطوبات څخه نباتات استفاده کی. بعضی وخت که موږ بعضی خلک وګوریز موږ نیکګانو د چکډمونه جوړول او به راګرځول په هغه چکډمو کې بیا ورسره للمی کشتونه ورسته کول، خټکی دوانې مختلف شانې کړل او په هغه مشبویت هم ځکه باندې به خپل حاصلات مخته بیوله. دا پایسه کې د ارزاس ولا تقاضا موږ څنګه راښته کولای شو کوم برخه چې ورور د باز ټکنالوژي نه وشولې، ولی زه د ورور سره موافق په دی موافق یم چې بهترین ټکنالوژي نه دي، مګر افغانان بیچارهګان دا یو خاص سرمایه‌ګزاري غواړي او دا سرمایه‌ګزاري د اکثره د خانان په واسه نه ده پوره. خو بیا هم باز انتخاباتونه لرو مخکې د جنسي ټکنالوژي ته ولاړ شو. هغه دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې په مزکی مو د وبو د خواغه نیکو او د لږ وبو څخه څنګه استفاده وکړو. زموږ مزکی اکثره د وطن زکی مو د مایکرو ارګانیزمونه نو نه پوهیږي چې پښتو فارسی کې موږ هغه ته څه وایو. دا په مزک کې اکثره د مابین تللی د وچکالی په خاطر او د غیر مسولانه کیمیاوي سرې د استعمال په واسطه سره د مزکی مو خراب شوی او نبات په خوا پرزن درسه او ام ام بوت ضرورت لوري اوس په 1500 ورکو څو لکه غنم څو وکول څو چې هغه غنم وخپلو دغه حاصلات ته ور او ورسو خپل غنم ورسو. نو زموږ په کندهار کې په فارم کې موږ دغه مایکرو ارګانیزمونه تجربه کړل وخت چې مو ځکه ته د مایکرو ارګانیزمونه ورکړل موږ د اوبو په کې چې په یو هفته کې مو بور کولې اوس مو الحمدلله دی په دروفتو ته هغه ځکه ورسول په دروفتو کې هغه ځکه بیا وب نه غواړي. نو موږ حاضر چې خپل تجربې د دوستانو سره حاضر کو ځکه چې دغه مایکرو ارګانیزمونه موجودیت په ځکه کې کوشش کې چې هم غذایی مواد هم اوبه نبات ډیر جذب کې وخت چې ډیر جذب کې نو بیا ژر نبات تند نکی.
او شغل نذیر احمدزی ځینو هیوادونو افغانستان کې د شاړو دشتو د زرغونولو او کرنیزې کولو په اړه د مرستو ژمنې کړې ولکه جاپان په ننګرهار کې د ګمبيري دشتې د سمسورولو خبره کړې و. فکر کوي چې د ګمبيري دشت کې چې د زرغونولو حادثه پیل سوي ده د جاپان په مرسته سوي کټ ستاوس په څیر نور کسانو هم په خپل شخصي اقدام سره د حادثه پیل کړی.
ډیره مننه. زه چې مخکې ما د ناکمرا د مرګ نه وروسته بیا کوم اقدام نه ده شوی په دې ګمبيري ډاکې. نو د هغې نه وروسته ما د خپل ځان سره او د ما ځینې ملګري په کویت هیواد کې چې دي تجاران یې غو دغه فیصله وکړه چې راځئ دا زموږ هیواد د سیاسي کشمکش په افغانستان کې وي خو موږ به هیواد ته کار کوو او دا خپله سربیا چې زموږ د کویت هیواد کې دا یو څه نه څه باید په خپل هیواد کې سربیاګذاري وکړو چې آینده نسلونو لپاره د نورو تجارانو لپاره د افغانانو لپاره یو ښه مثال پاتې شي. نو په دې اساس باندې موږ کویت هیواد راغلي او دغلته د جاپان د جفادي مرګ د وروسته بیا درته څه کار نه ده شوی او دغه 8000 جرب ځکه تقریبا نه دی ګمبيري دښته چې دا د شهید سردار داود خان د پلانونو څخه پلان دا و چې هغه یو پروګرام مو چې په دې کې زراعتي زکه جوړه کې او د کونړ اوبو ورته راوچتي کې او د کانال راتیر کې. خو متاسفانه سردار داود خان په حق ورسید او دغه پروګرامونه داسې پاتې په ټاپه پاتې دي. اوس امارت اسلامي چې کوم اقدام کړی دغه خصوصي سکتور ته دغه زکه ورکړي دي. نو ما د 1500 جرب مځکه موږ ته امارت اسلامي را کړې ده چې د 1500 جرب مځکه موږ ټول آباد کړې په موده د یو کال کې او تر اوسه پر موږ 100000 بوټي د سترسو انمارټي چې هغه وزره یو د وزره ودی وزره نه دي. ان ساده خبره ده چې سپین مارټي او لال مارټي چې موږ ورته وایو نو دغه مارټي موږ کرلې دي او ټول نتیجه ورکړې ده. یو 200000 پرې موږ د لاچی بوټي چې دا وبم زیاته مصرفوي خو بیا هم د هوا د توپان د مخنیوي په خاطر موږ په دغه سندي او په دغه غیر کومه منطقه چې دغه د استعمال شده منطقه کې موږ کرلې دي. دا چې ما ځکه ولې وکړل دغه دا په دې اساس چې ما د ناکمرا دي کوم ځکه چې کار کړی دا په ګمبيري کې یا د کونړ سیند په غاړه باندې. نو اوستم دغه لاچی بوټي کرل شوی دی خو دې کې یو رقم بوټي دی لاچانو کې چې هغه بوټي رقم مصرفوي هغه بوټي موږ دلته تر 200000 پورې دا بوټي اوس ما کرل دي چې هغه هوا موږ د مارټو او توپان موږ مارټو ته نه پرېږدي او دې ته باشکان بوټي وای. نو ځکه دا بوټي وکړل. بل خبره دا ده چې لکه دا ځینو رونو چې ویلې دي چې دیمونه ما په خپل سرمایه باندې تقریبا واړه واړه چې دیمونه تقریبا لاس چې دیم جوړ کړی چې هغه بارانی وبو په یو کې زو جمع کوم چې زمنګ دی کویانو سرچینې کوي سي او دا وبو موږ نه لاړې نشي سلابونو کې. د دین علاوه ما چې دا وس د دنه انجینران ورونو او په کوټ هوا کې چې کوم د ډراپ سیستم لکه تاسو کې سیستم ورته وای دا سیستم ما کوټ کې د کوټ هوا په صحراو کې لګولې او ټول خنه چې جوړ کړي نو دا ډراپ سیستم ما اوس شروع کړی چې ډیره خنه چې جوړ کړي نو د 3 inches باندې تقریبا مونږ 10 gira به بوټي وس مونږ دا وبخار کولای شو نو 10 gira به چې یو 3 inches مونږ ته ډیره سما دی وبو سما کیږي نو ډراپ سیستم سره ډیر کامیاب سیستم دا او په کوټ هوا خو هغه 50-60 degrees سنتیګریډ پورې هغه مو هوا رسیږي خو دلته الحمدلله هوا هم صحیح ده او بل وبم خوږی دی په دې ځکه نو د ډراپ سیستم ډیر کامیاب ده بل دې د دین علاوه مونږ چې کوم په کوټ هوا کې یو رقم بوټه ولید چې هغه ته ججوبر و ججوبر یو بوټه ده چې ډیره غټه پیسې کوي چې د جازونو په انجن کې د آئل دینه جوړیږي او بل خوراکي وړي جوړیږي چې هغه دومره قوت لري چې انسان تر 2-3 ورځې پورې خوراکونه کې نه دی به مړ وي نو دا ججوبر چې د امریکا او په اسرایلو په دغه هوادونو کې کرل کیږي نو زمونږ پلان دا ده چې زمونږ یو دوست کوټ هوا دوست هغه غواړي چې دا ججوبر بوټه موږ را نقل کو او دا په دغه ريګستاري علاقو کې کیږي لکه کندهار کې دی دلته لکه د اخبار ګمبيري دشت په دې کې ډیره خلک چې جوړ کوي باید موږ دا شي شای وکړو چې هغه افغانانو ته او د افغانستان خلکو ته فائدہ ورسیږي اوس مونږ په دې نږدې وخت کې مونږ یو ملي پارک هم د شروع کړی چې هغه زمونږ شاوخوا غونډې دي هغه غونډو کې مونږ د افغانانو لپاره ځکه مشرقي او داسې ساحه نه لري چې هغه یو ملي پارک ولري چې هغه ته افغانان د سیاحت لپاره راشي مونږ دغه یو پارک باندې مسکار شروع کړی دا بل یو ډیره اساسي موضوع دا ده چې که مونږ وګورو دغه وبو چې دی دغه یو مخکې به تیر ولسمشر به یو کیسه کوله چې مونږ ایران ته وبو ورکو نو دوی د مونږ ته تیل راکي دا خبره بالکل حقیقت لري په کویت کې د 1 liter وبو بیا 100 pence ده چې 1 dinar 100 pence ده 1 liter وبو بیا 100 pence ده او د تیلو 1 liter بیا 40 pence نیولې تر 80 pence پورې ده نه څو چنده ده وبو ګرانی دي نو موږ خو کې یو کونړ سیند لرو چې هغه تاسو ټول افغانانو ته معلوماته کومه خلک او حکومت او د خلکو په همکاري او د حکومت په همکاري دا یکل کوم دیم جوړ نکو د دې ځینا لکه دا د کومرا چې یو کانال دا تیر کړي 20 کیلومتره دا ولس تر 100 کیلومتره پورې کوم دا کانال نور تازه کولګي ډبل کو نو دا وبو زمونږ درنټي ته وبو او دا وبو باندې په ټول خړوبو دا 3000 جریبه مزکه به خړوب شي ډیر کم مصرف دی راځي تقریبا د 1300 کیلومتر پر زمان دا ځکړای دا نو دا مزکه به ټول خړوب شي او دا یو خې مثال او په تاریخ په زریدو کرخو کې به طالبان حکومت دا نوښتکی چې دا اقدام وکړه کڅنګه چې کوشتفي کې اقدام کړای او دته دا یو اقدام وکي مونږ کچیرته ډیم جوړل شي نو موږ ته دا یو کانال ک ډبل شي او دا کانال راکیش نو ټول امزه کاته یا زره جربه چې دا ټول خړوبېږي او نتیجه به ټول افغانانو ویني او ټول پیدا افغانانو ته رسیږي
مننه ژوندې اوسې شغلی سیدی افغانستان کې دوبو د سطحي چچېدو هغه کرنیز او سمسوریم ځکه ځانمن کړي چې خلک ورڅخه ګټه اخلي دا څومره یو جدي مسأله ده پراتلونکو کلونو کې
څومره زراعتي توکي چې موږ په داخن د هواد کې ورته ضرورت لرو هغه اکثر چې موږ نشو تولیدولای په همدې وجه چې زمکو ته لاسرسی کم دی یا زمکې کمې دي خو اوس چې موږ نورې زراعتي ځمکې زموږ نه شاړې کیږي او هغه د لاسه ورکو نو دا لکه ډېره یو جدي ستونزه ده خو دې ته باید لکه حکومتونه ورته متوجه شي او خصوصي سکتور هم باید دې ته متوجه شي لکه اوس چې احمدي صاحب کومه خبره وکړه کچېره د خصوصي سکتور ټول سره هماهنګ شي همغږي شي او حکومت هم ورسره همکاري وکړي دلته دغه د ګمبيري دغه کچېره مثال ورکو دلته په هر لسو جریبو دغه خلک مجبور دي چې یو کوی وباسي په هر یو کوی باندې تقریبا تر $6000 پورې مصرف راځي او د تبد دي کویانو تعداد چې دا به په زورګونو ترسیږي یعنی په زورګونو کویانو ته به ضرورت دي د غزمته خلق آباد کی او کچیر د دې خلکو سرمایه راوخیستل چې د کویانو په ځای باندې او امدارنګ حکومت ورسره همکاري وکي او ځینې مرسندوی ټولنې یا موسسات ورسره همکاري وکي نو د دې نه دا به ډېره بهتره وي چې لکه د کونړو به چوحت پورې هغه د ناکامورا د راجوي کړي دي او هغه خپل ځمکه پې هلته اوبه کوي یا هغه منطقه پې اوبه کېږي نو دغسې یو اقدام وشي او دغه ځمکه پې اوبه شي او اصلي پوښتنه دې چې کومه وه لکه دا ډېره مطلب خواشینوونکې ده چې زموږ موجوده ځینې زراعتي ځمکې یا سیلاونه وړي او یا هلته موږ د اوبو د کمښت سره مخ کېږو وچکالي ده مثلا په هغه رودونو کې اوبه نه راځي او په ځینو ولایتونو کې حتی د زیرزمیني اوبه چې دي ځمکې لاندې اوبه چې دي ښکته دي یعنی هر کال دوی څو متره نور کوشش کوي یا نورې برمی وهي یا دغه موجوده کومې برمی اساګانې چې وهلي دي دا ورته ژورې در ته اوبو ته ځان ورسوي نو دا یوه ډېره جدي ستونزه ده او حالې شاید داسې ډېر اسانه نه وي چې هغه مطلب زمونږ د سویې خلکو تیاري چې هغه دپاره ته لاس په کار شي او خلکو ته به عامه پوهاوی به کوو خلک به پوهېږو چې د کم اوبو نه څنګه زیاته استفاده وشي همدارنګه هلمندي صاحب چې کوم موضوعات ته اشاره وکړه ډېر بهترین موضوعات چې څنګه کولای شو چې په د بارانونو اوبه چې دي په مؤثر شکل باندې په ځمکه کې جذب شي موږ یو ځلې ایران ته تللي وو په ایران کې ځینې ساحې دي هلته دوی انځر کرلي دي او انځر چې دي په للمي ځمکه کې کرلي دي لکه په للمي شکل باندې نو هغه ساحه کې تقریبا 23 هکتاره د انځرو باغونه دوی لرل چې دا ټول للمي کرل کېدل خو بیا هغه ویل چې کوم کال د ورښت اندازه کمه وي لکه د 200 ملي متر نه د باران اندازه کمه وي نو دوی به هر بوټي ته په ټانکرونو کې اوبه ورکولې او هغه بوټي ژوندي ساتل هغه بوټي به فعال وي هغه ته په هغه منطقه کې د انځرو فابریکې جوړ شوې وي یعنی ضرور نه چې موږ اکثر از موږ ته چې موږ مطلب دغه د آبادولو فکر کوو زموږ په ذهن کې دغه یو هغه ود راځي په هغه کې تراکتور ګرځول راځي هغه ته مطلب د ویالې سیستم جوړول راځي دا مسایل زموږ په ذهن کې راځي خو نورې طریقې هم شته دغه ساحه چې په ایران کې تاسو ته دوه مده مکمل غوړونه غونډېګانې وي خو هلته د خلکو ویش پکې معلومو د هر چا خپلې ونې وي مطلب 50 ونې 100 ونې په هغه باندې د مکمل ښایسته ژوند او ژوندۍ روانه وه خو دغه بوټي ډېر ښایسته منظم ساتل هر بوټي ته تقریبا د 3-4 متره مربع ساحه چې د هر بوټي لپاره تخصیص شوی وه هغه د سلګا ژوره غونې د کاسې په شکل جوړه کړې وه چې کله باران کېدل نو په دې کې به تقریبا نیم متر اوبه درېدلې او دا اوبه به ټولې جذبېدلې او که کوم کال به باران اندازه کم و د همدې خلکو دې لپاره چاره کول د نور ځینې په ټانکرو کې اوبه راوړل او هر بوټي ته وایي په ټانکر باندې اوبه ورکولې نو یعنی چارې ډېرې دي خو هغه لپاره علم پوهې او تجربو ته ضرورت ده چې موږ هغه به ترلاسه کړو د هغې نه مخکې بیا نور اقدام وکړو او هغه عملیه یا ټکنالوژي
ته تطبیق کوم. هو ډېر مننه. د پروګرام وخت کم دی. هلمندای صاحب، تاسو اوسم له هواده بهر یاست او پر دې غور کوي چې ځینی تازه بوټي افغانستان ته یوسي، نوې تجربه به مو څه وي، څه غوړي چې افغانستان ته لزان سره یوسي؟
بالکل، د سیجه صاحب څخه ډېر مننه. ډېر مهمه مسله ته اشاره وکړه چې مشبویات هم ځکه دي، دا مشبویات هم ځکه ته موږ توجه نه ده کړې. خدای دې وکړي چې موږ وطنوال په دې ټکنالوژیان باندې ځان آګاه کړي چې څنګه خپلې ځمکې مشبو وساتي. بعضې نباتات چې اوس خلک مطالعه کوي، خصوصا جنتي بوټي چې دي، اکثره اوس په دې مطالعه کوي چې څنګه د لږ اوبو نه کار واخلي. نو زه د سټیویس یونیورسټي کې پر دې باندې فعلا تحقیق کوم او معلومه چې کوم نباتات چې هغه لږ او بغواړي خپل په انزور کې لکسیدې سموترم چې ورته فرمایل په دې کې فرق رقمونه دي چې غوی د اوبو د ضرورت اندازه کم ده. په دې باندې تحقیق کوم نو مشکوله سو چې پر دغه د باندې یوازې ارزه باندې چې کار ونه کو پر تقاضا هم کار وکړو چې مختلف نباتات وکړو. کوم نباتات چې اوبه لږ غواړي، حتی فرضاً مختلف قسم ارتفلکس دي چې هغوی کافی اندازه دغه کافی اندازه د پروتینی مواد لري د حیوانات د خوراکي لپاره چې هغه موږ کولای شو په ډیر لږ بوسره ورسو د شپشتو په مقابل کې شپشت ډیر 300 ملي متر بغواړي مګر ټپلیک شدی هغه به قیل لږ بغواړي ته په 200 ملي متر باران باندې کم زمونږه کم مشبوک او غي جان رسوي او کافی اندازه غذایی مواد وزمور و ایوانانو تا رات مری او ارت تولیدیشه.
دیر مننه شغلی احمد زی دیده لپاره چی خواب را شه حاصل وار کردی کوم ډول سره یا کود ورته په کار دی خصوصا هغه خاور چې یو شاړه دشت ده تاسو مثلا غواړي چې هغه په سمسورم ځکه بدل کړئ؟
مونږ تر اوسه پورې د چرګانو سره او د مالی سره د مال سره دا مونږ استعمالو او ورسره د امونیم نایټریټ کوم چې دی دا مونږ نه کار اخلو خو د هر څه نه مخکې مونږ ته اوبه ډېر مهم دي. زه دا بار بار دا خبره ځکه کوم چې مونږ لکه انجینر صاحب محترم چې وفرمایل هغه 50 کویان ما وهلي دي کې 50 کویان نو د اوبو سطح څومره کموي؟ هر یو کوی نه مونږ 15 انچه اوبه راایستلې دي. دا 50 کویانو باندې مونږ 3 میلیونه ډالر خرچه راغلې ده. که مونږ دا 3 میلیونه ډالر مونږ په دا نیر کریمو دا او دغلته د کونړ دا د ناکمران نیر ده که په دې مصرف کړی و لږ حکومت مونږ سره دغه لاره مونږ ته برابره کړې و نو دغه نیر زمونږ مځکو ته را رسېده. اوس ایتوپیا ما چې څومره سټډي کړې مطالعه کړې ایتوپیا یو غریب ملک ده ډېر غریب هیواد ده. د خلکو او د حکومت په همکارۍ سره د نیلسن رودي نیلسن چې دغه مهار کړ حال دا چې مصر او سوډان ډېر کلک مخالف وو. مصر او سودان یو غریب ملک چې هغه ایتوپیا دغه یو د نیل سیند مهار کړی ده او مهار یې کړ. اوس مونږ ماشاءالله د افغانستان د خلکو جذبه او د مینه او دغه هغه ملي احساسات ډېر قوي دي او الحمدلله داسې تجارت مونږ لرو لکه عزیزي صاحب وګوره او خپل دغه افغانان چې کوم دي یو غریب هم کولای شي چې په دې کې په دغه کچیرته مونږ دغه د کونړ سیند مهار کو 1000 روپۍ 1500 روپۍ اچولای شي. تاسو سوچ وکړئ که یو اعلان وکړي دا یو اعلان نو ما یو کیسه مخکې اورېدلې وه او هغه رښتیا ما په د کونړ په د هغې ولسوالۍ د نوم یې رانه هېر شو د هغې کې یو زنانه وه دغه خپل عصره دغه د لختۍ او غاړکۍ دا یې خرڅول خو دا د کونړ بند باید دا جوړ شي. که مونږ چېرته لږ غوندې خواري وکړو او دغه عملي اقدام وکړو او په ملي جذبه سره دغه کونړ سیند ته توجه وکړو نو دا به د ټولو افغانانو اقتصاد قوي شي. او که بیا چېرته دغه بند نه رغولی کېږي راځئ دغه د ناکمرا کوم چې کانال ده دغه ډبل کړئ چې دغه 6 کیلومتره که تاسو په دغه د ګمبیري په دښته کې دغه نیر تیر کړئ نو ټول ګمبیری چې دا به بخار کېږي او منطقه به شنه زرغونه وي او ټول افغانانو ته به د دې فایده رسیږي. نو مونږ ډېر خواست کوو د دولت نه د خلکو نه چې راسئ په یو ملي جذبه د افغاني جذبه باندې دغه نیر ته کار وکړئ چې دغه منطقه کولی شي. اوس خو ما په خپل شخصي لګښت باندې تر 1 میلیون ډالر پورې دلته سرمایه ګذاري وکړه چې 1 لک پورې سترس بوټی دي نور زینتی بوټی دي او دغه یو داسې یو 2 کاله وروسته به انشاءالله تعالی د دې حاصلات ټول افغانستان ټول ولایتونو ته ځي او کوشش کوم چې دغه بوټی 4 لک ته زه ورسوم. نو د ټولو تجارانو باندې مې هم دا غږ دی چې راسئ د خدای را د خپل وطن ته کار وکړئ چې را تاسو کوم سرمایه په خارج هیوادونو کې پرتې دي یو څه د زراعت لپاره کار وکړي په نورو بخشونو کې کار وکړي. دا د افغانستان سیاسي کشالی دي دا به کش به کش دا به زی مخکې او زی وروسته به کیږي خو تاسو د تجارت یو څه وکړي د هیواد لپاره. او یو بل خبره دا ده چې که هر افغان یو خپل منطقه کې خپل منطقه زرغونه کی او زراعت لپاره کار وکي نو دا به ان شاء الله تعالی د افغانستان شین او سمسوی لکه کویتیان چې هغه په یوه شګه یوه داسې ګرمه هېواد کې یغوی لپاره یخې خودی جوړې کړي وي، هغوی ته د جرمني المانه پکې راوړي او بیا هغه منطقه شنه ساحه جوړوي. نو تاسو موږ ته یو جنت غوندې هېواد خدای را کړی، دغلته دغه هېواد ته کار وکئ او تجارانو باندې بیا غږ ده چې راسئ د وطن لپاره کار وکئ. ډېر قوي قوي سرمایه‌ګزاران لرو، تجاران لرو په اروپا کې، په امریکا کې، په عربي هېوادونو کې، دې هېواد ته کار وکئ. عزیزي صاحب که زما غږ اوري، زموږ دوست هم ده، څو ځلې ده وعده وکړه چې زه به دومره میلیارده سرمایه‌ګزاري په افغانستان کې وکم، هغه یو شی تر اوسه پرې نه دي کړي. زه یو عادي تاجر یم، ما $1,000,000 پرې سرمایه‌ګزاري وکړه عادي قاصد. نو دغه د نن 1500 جریبه مځکه موږ سمسوره کړې ده. انجینر صاحب دا مځکه لیدلې، شاید تاسو هم په ځینو ویډیوګانو کې دا ځای لیدلی وي. نو هر افغان باید د وطن لپاره کار وکړي او دا وطن باید موږ جوړ کړو، نور څوک نشي را جوړولی. ډېره مننه.
مننه سیدي صاحب. د تیتسو ناکامورا کومې پروژې نیمګړې پاتې دي چې فکر کوئ پر مخ بیولو ته ضرورت لري؟
سالی صاحب، په دې اړه خو ډېر معلومات نه لرم، ځکه د هغې اوسم کارونه روان دي. د پی ایم ایس جاپان د کومه موسسه چې ده، نو دا معلومات مونږ ته نشته چې هغوی څومره نورې پروژې په پلان کې لرلې. دا کومې چې تطبیق شوي دي خو ټولو خلکو ته معلومې دي، کوم کانالونه چې تېر کړي دي، څومره ځمکې چې د اوبو لاندې شوي دي، او اوس هم د دوی فعالیتونه روان دي. خو دا معلومات نشته چې دوی څومره نور کارونه په پلان کې لري او کوم کارونه به دوی تکمیلوي. او د دې موسسې لپاره فعالیتونه اوس هم روان دي، جاري دي.
هلمند صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم چې آیا شګلنې دښتې هم په زرغونو او سمسورو سیمو بدلېدای شي؟
بالکل بالکل بدلېدای شي. تاسې عادي وینئ چې په دوبۍ کې، په سعودي کې، دوی د هغه ریګنې مځکې یا په اصطلاح شګلنې مځکې آبادۍ او نن یې در آبادۍ لاندې نیسي. موږ کافي اندازه فرصتونه لرو، خوشبختانه په افغانستان کې چې هم عمودي حاصلات زیاتولی شو، هم افقي، یعنی په عین مځکه کې موږ کولی شو چې حاصلات زیات هم کړو او نورې مځکې هم شاړې مځکې در اوبو لاندې کړو او در زراعت لاندې کړو. په دواړو کې ډېر غټ فرصتونه شته. خوشبختانه افغانستان یوازنی هیواد دی چې په دواړو ساحو کې کار ته ضرورت لري. خو زما ژغ و خپل هیوادوالو ته دادی و خپل وطن حکومت ته دادی چې څنګه کولای شي چې دا شرایط برابر کړي. لکه مخکې چې عمزي صاحب اشاره ورته وکړله چې شخصي سکتور وکولای شي ښه رول ولوبوي، او په دنیا کې عموما اقتصادي پرمختیاوې چې راغلي دي شخصي سکتور راوستلي دي. هیڅ دولت دومره مؤثریت نه لري لکه شخصي سکتور، او دولتونه مؤثریت یې په دې کې دی چې څنګه کولای شي شخصي سکتور ته داسې یو فضا خلکې چې هغوی په هغه فضا کې وکولای شي چې ډېر رشد وکړي، سهولتونه ورته جوړ کړي، قوانین ورته اسانه کړي، او نور یو بعضې ادارې ورته جوړ کړي. لکه ابودبي کې یو اداره ده چې هغوی هر څوک شخصي سکتور یې مشکل ولري هغه ادارې ته رجوع کوي، یا په هند کې دا اوس یو اداره جوړه شوې ده څلور کاله کېږي، په بلیونو ډالره د نورو مملکتو څخه راکش کړله، او هر څوک چې شخصي سکتور راځي په مختلفو ساحو کې دوی سرمایه‌ګذاري کوي، مطلق یو اوژه پر اوژه ورسره ولاړ دي او هغوی ته د شرایط فراهموي. نو زما په فکر سره د شاړو مځکې آبادېده د شخصي سکتور په واسطه سره امکان لري، او کېږي کچېرې وکولای شو چې موږ دا رقم سهولتونه ورته برابر کړو چې هغه وکولای شي چې رشد وکړي او اسانه کار وکړي.
ډېره مننه د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو واوریدل. مو پر دې خبرې وکړې چې آیا په افغانستان کې شاړې مځکه په سمسورو او کرنیزم ځکو بدلېدای سي. په دې پروګرام کې را سره ملمانه و د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، دغه راز محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې غنې شاړې مځکه سمسوري کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 11 34 1501.